د ماسپښین دوی په چشوي د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شي برکور بیم په تخنیکی برخه کې امان امیر زای را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د خبرونه په منځني صفه 12 نیو په ټوله فنسن کې خبري شي او په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د افغانستان ولسمشر نن په کابل کې جارو راوخیست او سړک یې جارو کړ. په دې اړه تفصیل له خبرونو وروسته اوریدل شي. خبرونه جانقا علي کوزای اوروي.
طالبانو په ناروې کې د افغان سیاستوالو او مدني ټولنې له استازو سره خبرې تایید کړې. جمهور رئیس اشرف غنی نن د کابل ښار واټونو ته ووت او د چاپیریال ساتنې د ورځې په لمانځنه کې برخه واخیسته. او د امریکا دفاع وزیر آش کارتر خپل جک پوړی دفاعي او سیاسي هیئت جرمني ته استوي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. طالبانو په ناروې کې د افغان سیاستوالو او مدني ټولنې له استازو سره خبرې تایید کړې. د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد ویل په ناروې کې د افغان سیاستوالو د مدني ټولنې د غړو او طالبانو د استازو ترمنځ روانې خبرې رسمي نه دي او د سولې مذاکره نه بلل کیږي. د افغانستان جمهوري ریاست په اعلامیه کې ویلي د دې غیر حکومتي خبرو ستاینه کوي خو د افغانستان د حکومت استازیتوب پکې نشته. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ازادي راډیو ته ویل ګډونوالو په غیر رسمي بحثونو کې ګډون کړی او خپل شخصي نظریات څرګندوي. وزارت زیاته کړې ناروې پالیسي لري چې د دې ډول غونډو په څیر د تماسونو امکانات برابر کړي ترڅو د مقابل اړخونو لپاره ګټور واقع شي. د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی او فوزیه کوفي او د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي هوا عالم نورستانی او صدیقه بلخي هم په دې غونډه کې ګډون لري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د کابل ښار واټونو ته وتلی او د جارو په وهلو سره یې د چاپیریال ساتنې د نړیوالې ورځې لمانځنه وکړه. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیال غلام محمد ملکیار نن رسنیو ته وویل جمهور رئیس په دې کار سره نور هم خلک د چاپیریال پاکوالي ته وهڅول. دا یو نوښت ده. موږ مخکې د دې مسلې په اړه له جمهور رئیس او د کابینې له وزیرانو سره خبرې کړې وې. ښاغلی جمهور رئیس نن پولې ارتل ته راغی. زموږ له ځوانو همکارانو او د مدني ټولنې له همکارانو سره یو ځای جارو په لاس کې واخیسته او سړک یې پاک کړ. دا په دې معنا ده چې د افغانستان هر وګړی د چاپیریال په پاک ساتنه کې مسؤلیت لري او باید له ښاروالۍ او په خاص ډول د تنظیفاتو له ریاست سره چې محدود امکانات لري همکاري وکړي. نن د جون 15 او د جوزا میاشتې 15 نیټه ده چې د چاپیریال ساتنې له نړیوالې ورځې سره سمون خوري او په افغانستان کې هم په بېلابېلو کمپاینونو سره دا ورځ ولمانځل شوه. د ملګرو ملتونو د چاپیریال پروګرام له 1922 کال راهیسې د چاپیریال ساتنې د اهمیت په اړه د خلکو د پوهاوي د زیاتولو لپاره هر کال د جون 15 په بېلابېلو مراسمو سره لمانځي. بامیان نن په رسمي ډول د سارک یا د جنوبي اسیا د همکارۍ سازمان د هیوادونو د کلتوري مرکز په توګه اعلان شو. د افغانستان د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش په دې مناسبت په بامیان کې جوړه شوې غونډه کې وینا وکړه او ویل د اسیا د همکارۍ سازمان د هیوادونو لخوا د کلتوري مرکز په توګه د بامیان اعلانول د افغانستان لپاره یوه ستره لاسته راوړنه ده. ښاغلی دانش د بامیان ولایت له امنیتي ځواکونو او خلکو څخه مننه وکړه چې د دې سترې او مهمې غونډې د امنیت په چارو کې مرسته کړې. سارک په 1950 کال کې د هند، پاکستان، بنګلادیش، سریلانکا، نیپال، بوتان او مالدیپ لخوا جوړ شوی و او افغانستان په 2000 کال کې د دې ټولنې اتم غړی شو. په ننګرهار ولایت کې په یو هوایي برید کې د دولت شپږ تنه وسلوال مخالفان وژل شوي. د ننګرهار ولایت امنیه قوماندانۍ مطبوعاتي مسؤول حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل د پنجشنبې په مازدیګر ناوخته د هسکې مینې ولسوالۍ د نری اوبو او سپین جومات ترمنځ په یوې کرولا موټر هوایي برید شو او د دولت د وسلوالو مخالفانو د یو سر ګروپ مولوي عزیز په ګډون شپږ تنه وسلوال پکې وژل شوي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو په دې اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. د امریکا دفاع وزیر آش کارتر خپل جک پوړی دفاعي او سیاسي چارواکي نن جرمني ته استوي چې د اوکراین د بحران په اړه د ناټو د ستراتیژۍ د اغیزمنتوب ارزونه وکړي. د جنرالانو او ډیپلوماټانو یو ډله به په شخصي بحثونو کې معلومه کړي چې لا هم په اروپا کې په روسیې باندې د بندیزونو ساتلو اراده شته او که څنګه. د امریکا دفاعي او سیاسي هیئت به دغه راز اوکراین ته د وسلو ورکولو په ګډون د پوځي انتخاب په اړه هم خبرې وکړي. یو امریکایي چارواکي د جرمني خبري اژانس ته ویلي دفاع وزیر کارتر پوره باور لري چې دا مهال په روسیې باندې د فشار ساتلو لپاره اقتصادي بندیزونه تر ټولو مهمه وسیله ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل یو ځل بیا دا خبره وکړه چې د روسیې لخوا د کریمیا د الحاق له امله د اوسترو صنعتي هیوادونو په ډله کې د روسیې ګډون ناممکن دی. مرکل د جرمنی خبری اژانس دی پی ا سره مرکه کې ویل دا مهال د روسیې ګډون ممکن نه دی. وستر صنعتي هیوادونه د ډیموکراسۍ او د قانون د حاکمیت په څیر ګډ ارزښتونه لري. د جرمنی صدر اعظم وایي روسیا د شلو صنعتي هیوادونو په ډله کې چې د چین او هند په څیر د ودې په حال کې هیوادونه پکې شامل دي د نړیوالو اقتصادي پریکړو په اړه بحثونو کې ګډون ته دوام ورکولی شي. د لویدیځې افریقا د گانا هیواد په مرکز کې 14 تنه لږتر لږه نوي تنه وژلي. 14 پرون ناوخته د اکرا ښار د تیلو په یو ټانک هغه مهال وشو چې ډیرو کسانو د سخت باران له امله دغه ټانک ته پناه وروړې وه. د اطفایې د ادارې یو ویاند وویل چې 14 د هغه اور له کبله وشوه چې د تیلو سټیشن ته څیرمه د لاریو په یو اډه کې بل شوی وه. او ملګرو ملتونو په عراق د بشري وضعیت د خرابېدو د مخنیوي په مقصد د 500 میلیونو ډالرو نړیوالې مرستې غوښتنه وکړه. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو تنظیمونکي لیس ګرانډ له عراق سره د دې بشري مرستې غوښتنه پرون په بروکسل کې اعلان کړه. دوی وویل که دا پیسې سمدستي دوی ته ونه رسیږي په عراق کې به په سلو کې تر 500 زیاتې بشري مرستې ودرېږي. ملګرو ملتونو او مربوطو موسسو په عراق کې د جګړو له امله بې ځایه شوو خلکو سره د مرستې په مقصد د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د 408 میلیونو ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان ولسمشر نن په کابل کې یو سړک جارو کړ. دا اشرف غنی دا هڅه ګټوره ده. وړاندې به یې په خپرونه کې واوري. له دې مهم خبره وو چې په ناروې کې له طالبانو سره یوه غونډه روانه ده. هڅه کوو چې ناروې ته ورشو او د دې خبرو له وروستیو جزئیاتو مو خبر کړو. د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې د جګړو له امله د اغیزمنو ماشومانو شمیر 150 کې زیات شوی. د افغان ماشومانو ستونزې د دوی په وینا در سره شریکوو.
مور مې ستا د پلار مې مړ سوی ده. څه درس خاطر راغلی یم. مور مې دلته راوستلو. زمونږ قومونه هغه نه پرېږدي. وایي درس مه وایي موږ ته وایي.
په خوست کې د ملګرو ملتو سیاسي دفتر د ولایتي شورا او مدني ټولنو غړي وهڅول چې ګډې هڅې وکړي.
ولایتي شورا هم د ولس استازي دي او مدني ټولنه هم د خلکو استازیتوب کوي. د دې د منځ کې د همغږۍ لپاره وخت ضرورت لري.
د ازادي اوریدونکو پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص سب شوي پیغامونه لرو او تر درو بجو د ازادي راډیو روانه خبرونه یو شمېر نور مطالب هم اوریدلی شئ. مخکې تر دې چې ناروې ته ورشو او له طالبانو سره د غونډې په اړه له تاسو سره جزئیات شریک کړو، کابل ته به ورشو. هلته ولسمشر اشرف غني نن د کابل ښار آرتل پل سیمې ته ورغی او له خلکو سره یو ځای د واټ په پاکولو سره د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ولمانځله. د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره د ولسمشر دا کار یو نوښت ګڼي او وایي چې ولسمشر په دې کار سره نور هم د چاپیریال پاکوالي ته وهڅول. د کابل ښار په واټونو کې د ښاروالۍ د تنظیف د برخې کارکونکي د ولسمشر دا کار د ښاروالۍ کارکونکو ته هم هڅونکي او د دوی د تشویق لپاره مهم ګڼي. له کابل د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان راپور لري.
ولسمشر د کابل پل آرتل ته راځي. د ښاروالۍ د کارکونکو نارنجي واسکټه غوندي جارو راخلي او د واټ پاکولو ته راډانګي. کابل هغه ښار چې د ککړ چاپیریال د پاکوالي لپاره یې تر اوسه هر څه ناکامه شوي، د ولسمشر د لاس جارو به څه رنګ راوړي؟ د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیال غلام محمد ملکیار دا یو نوښت ګڼي او وایي دا کار په دې معنا دی چې د ښار د پاکوالي په برخه کې د دې هیواد هر غړی مسؤل دی. ښاغلي ملکیار د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل
دا یو ابتکار دی. ولسمشر راغلی او زموږ د ځوانانو همکارانو سره یې یو ځای په سړک جارو ولګوله. دا په دې معنی ده چې د دې هیواد هر غړی مسؤلیت واخلي او د ښاروالۍ سره یو ځای چې په دې برخه کې په ناامکاناتو کار کوي له دوی سره همکاري وکړي.
د جوزا د میاشتې 15مه نیټه چې د جون د میاشتې له 15مې نیټې سره سمون خوري د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ده چې په افغانستان کې هر کال دغه ورځ د چاپیریال د پاکوالي په هدف په ډول ډول کمپاینونو سره نمانځل کیږي. موږ د ولسمشر غنی د دې اقدام په اړه د کابل ښار په واټونو کې د کابل ښاروالۍ د تنظیف د برخې د ځینو کارکوونکو سره هم خبرې وکړې. محمد کریم چې لغپل نارنجي د ریشي څخه خاورې څنډي مایکروفون ته ځان رانږدې کوي او وایي
دا خو د رئیس جمهور دنده نه و چې دې کار ته ورشي، خو ښه کار یې کړی ځکه چې موږ ورنه پند واخلو، هغه ته وګورو او خپل کار مخ ته یوسو. خلک باید ورنه ډیره 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 مننه وکړي.
د یادونې
ده چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې مجموعې هم نن د یوې غونډې په ترڅ کې د ککړ چاپیریال د پاکوالي په هدف افغان حکومت ته یوه شپاړس مدعي زطرحه وړاندې کړه. د دغه هیواد د وزیرانو شورا بیا راتلونکې اونۍ د چاپیریال ساتنې د اونۍ په نوم نومولې ده. په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې له نړیوالې ورځې څخه په داسې حال کې نمانځنه کیږي چې د پلازمینې کابل په ګډون یو شمیر ښارونه د ککړ چاپیریال لخوا ګواښل کیږي. په دې وروستیو کلونو کې د دولتي کارکوونکو یوه رسمي ورځ پنځشنبه هم د موټرو د ګڼه ګوڼې د کمولو او په ټوله کې د چاپیریال د پاک ساتنې په هدف د رخصتۍ په توګه اعلان شوی، خو ویل کیږي چې په اړوندې برخه کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی. کارپوهان وایي حکومت باید په دې برخه کې جدي ګامونه واخلي، خو د حکومت مشر په یو سمبولیک ډول په دې برخه کې د ژمنتیا او همکارۍ ځواب ورکوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
طالبانو په ناروې کې د افغان سیاستوالو او مدني ټولنې له استازو سره خبري تایید کړې دي. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد وویل په ناروې کې د افغان سیاستوالو د مدني ټولنې د غړیو او طالبانو د استازو ترمنځ روانې خبرې رسمي نه دي. بل لور ته د افغانستان جمهوري ریاست په یوې اعلامیې کې ویلي دي د دې غیر حکومتي خبرو ستاینه کوو، خو د افغانستان د حکومت استازیتوب پکې نشته. له ناروې افغان څیړونکی عیسا ستانکزی په ټلیفون را سره دی. ډاکټر ستانکزی، مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. لومړی به دې ته راشم چې د طالبانو غونډه اوس هم روانه ده؟
پرون د ناروې د خارجه وزارت ویندوی دا خبر تایید کړ او وی ویل چې دغه غونډه یا دغه ناسته له سه شنبه راهیسې روانه ده او نن جمعه وروستۍ ورځ ده.
دا خبرې د ناروې په کوم ځای کې روانې دي؟
د ناروې د خارجه وزارت ویندوی ښاغلی اندرسن په وینا دا خبرې له اسلو بهر په داسې یو ځای کې چې ځای نه دی مشخص شوی، خو ویلي دي چې په امنیتي تدابیرو لاندې په یو ځای کې دا غونډه روانه ده، خو ځای او دغه راز د کسانو نومونه په ګوته نه کړل چې څوک دي او غونډه په کوم هدف ده.
علت یې څه دی چې ځای دوی معلوم کړی نه دی؟ ناروې خو مسون ځای دی.
ناروی مسون زده، خو دوی فکر کوم د طالبانو د هویت د پټولو لپاره دوی نه غواړي، ځکه چې دایسه طالبانو غوښتنه کړې چې دغه کسان چې کوم د طالبانو استازیتوب کوي دوی هویت څرګند نشي. ویل کیږي دغه طالبان دوه کس دي او له قطر راغلي دي دی غونډه ته. خو د محلي ورځپاڼو د ناروې د افغان پلاوی نمونه افشا کړی دی او ویل چې څلور کسه دی افغانستان په غونډه کې د افغانستان د حکومت نه بلکې د مدني ټولنو او د ولسي جرګې غړي په دې غونډه کې برخه لري.
او د طالبانو مسلې ته تاسو اشاره وکړه چې دوه تنه دي. د طالبانو خو په قطر کې یو شمېر هغه کسانو چې د ګوانتانامو له زندانه کال مخته خوشي شوي وو او د تیرې اونۍ په دوشنبه ورځ باندې اخه کوم قیودات چې په دوی وځ شوی وو د امریکا له لوري چې دوی به بل هیواد ته نزی او سفر بنه کوي اخه موده پای ته ورسیده. ستاسو د معلوماتو لمخې آیا همغه کسان دي چې له ګوانتانامو را خوش شوی وو کنه نور طالبان دي؟
زه فکر نه کوم چې دا هغه طالبان چې له ګوانتانامو خوش شوی دي، ځکه چې څو میاشتې مخکې هم درې تنه طالبان له قطر نه په پټه ناروې ته راغلي او دوی د سولې په نامه په ورکشاپ کې برخه اخیسته و. زه فکر کوم د همغه طالبان همغه کسان به کلیسی بیا راغلي، ځکه چې هغه ته روزنه ورکړل شو څنګه په د سولې په پروسو کې سره کوم خبرې کوي چې دوی او په دغه څو میاشتې مخکې په غونډه کې د افغانستان نم د افغانستان یو پلاوی هم راغلی چې په ګډه په دغه غونډه کې دوی په دغه ورکشاپ کې برخه اخیستې وه. نو داسې احتمال شته چې همغه کسان به بیا راغلي چې روزل شوي دي د خبرو لپاره. او د افغانستان استازیتوب یا د افغانستان د ولسي جرګې دوه تنه غړي میرمن شکریه بارکزی، فوزیه کوفی او د سولې د عالي شورا غړي هوا علم نورستانی او صدیقه بلخی د افغانستان پلاوی کې دا ځل ګډون لري.
ډاکټر سنگزی، تاسو مخته هم دې ته اشاره وکړه چې د ناروې په رسنیو کې او په ورسپانو کې د غونډې ته پرون اشاره شوې و. نن څنګه د ناروې چاپی خبرونه او یا د ناروې ویب پانو د مسلې ته اشاره کړې ده او څېړلې ده؟
د مسلې ته ډېر انعکاس نه دی ورکړل شوی. یوازینۍ رسنۍ چې په لومړي ځل دا خبر خپور کړ د ناروې رسمي تلویزیون NRK چې دا خبر راواخیسته، مخکې ځل هم چې دا خبر راغلی و حکومت فکر کوم حکومت نه غوښتل چې دا خبره رسنیزه شي، رسنیو ته په ډاګه شي. تیر ځل هم خپله د NRK په هڅه دا خبر افشا شو او رسنیو ته راووت، خو دا ځل د دې لپاره چې بیا خبر رسنیو ته افشا نه شي، مخکې له غنو د خارجه وزارت ویندوی یوازې همدومره اعلان وکړه چې دا غونډه روانه ده. فکر کوم دا غونډه نه غواړي چې ډېره رسنیزه شي، په دې سره کېدای شي طالبانو غوښتنه کړې وي او بل داسې، چون رسمي غونډه نه ده، غیر رسمي غونډه ده، نو دې لپاره ډېره مطرح شوې نه لکه چې باید شوی وای.
ډاکټر احساس سنګزای، مننه. افغان څېړونکی له ناروې څخه و چې د طالبانو او د افغانستان د یو شمېر سیاستوالو او د مدني ټولنې د اساسو د غونډو د غونډې حال یې راکوه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي رادیو تاسو یو شمېر رسیدلې SMS-ونه ولولو، یعنی تر 2:30 بجو لږ مخته تاسو کولی شئ چې د طالبانو د سولې په ارتباط مشته SMS-ونه راوستوي. همدارس د چاپیریال ساتنې په برخه کې د ولسمشر اشرف غنی د دغه ابتکار په ارتباط چې نن جارو راوخیسته او په کابل کې د ارتل پل په سیمه کې مځکه جارو کړه، په دې اړه هم تاسو کولی شئ چې خپل نظر له ازادي رادیو سره د SMS له لارې شریک کړئ او خپل وړاندیزونه مشتره واستوي. مخکړو په خوست کې مدني ټولنو او ولایتي شورا پریکړه کړې چې تر دې وروسته به د خوست پرمختګ او د خلکو د ستونزو د حلولو لپاره په ګډه کار کوي، خو بل لور ته یو شمېر مدني فعالان د دې تصمیم عملي کولو ته د شک په نظر ګوري او وایي چې په تیر وخت کې ځایي اداره، ولایتي شورا او مدني ټولنه په بیلابیلو علتونو ونه توانېده چې دغه هدف ته سره یو ځای ورسی شي. په دې اړه تفصیل له خوست د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل پر راپور کې.
د خوست ولایتي شورا او مدني ټولنو غړي وایي چې دوی به په خپلو کې د همغږۍ او ملګرتوب د ډیرولو له لارې د خلکو د ستونزو د حلولو او د مرکزي حکومت څخه د خپلې سیمې د حقونو د ترلاسه کولو لپاره په ګډه کار وکړي. دوی دغه څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د ولایتي شورا او مدني ټولنو د ګډ کار او همغږۍ لپاره په مشورتي ناسته کې وکړې. یاده ناسته چې د یوناما یا ملګرو ملتونو د مرستندویو پلاوي په تخنیکي همکارۍ جوړه شوې وه، په کې د خوست ولایتي شورا غړو او د ګڼو مدني بنسټونو استازو برخه اخیستی و. د خوست ولایتي شورا استازي زهره جلال آزادۍ راډیو ته وویل
ولایتي شورا هم د ولس استازي دي او ولس ته منځوتلې دي، مدني ډولنه هم خپلواک ټولنه ده او د خلکو استازیتوب کوي. د دې د منځ کې اتحاد راوړلو لپاره او د همغږۍ لپاره وخت ضرورت لري. دې سره چې افهام تفهیم شي، ورو ورو به دا مشکلات حل شي. د دغه جنبې نه دولت باندې هر فشار راوړي او خپل هیواد لپاره د شو خدمت جوګه وګرځي.
د خوست ولایتي شورا یو بل تنغړی قمر علي لکنوال هم په دې باور دی چې ولایتي شورا او مدني ټولنې د ګډ کار له لارې د ولایت په بیا رغونه او نورو ملي مسایلو کې د خلکو د هڅونه لپاره ښه کار کولای شي.
دا قسم تناستي د ولایت په انکشاف کې، د ولایت په بیا رغونه او د تورته نورو مسایلو کې، ملي مسایلو کې ښه رول بزی کوي او ان شاء الله په راتلونکو کې هم امدا کیسمتا ورکشاپونو ته غونډه ته موږ دوام ورکو.
د مدني ټولنو او ولایتي شورا د انسجام او همغږي اسانچاري عبدالولي واحد زیوایی کچيري د خوستوالو مهمه غوښتنه د مرکزی حکومت نه د ولایتي شورا او مدني ټولنو له خوا په ګډه مطرح شي، نو له شک پرته به خیل استراوړنی ولري.
زما په فکر سره په خوست کې شته ستونزې ته به کسل فیصد ونه وایم، اتیا فیصد د پای ټکی کې کودل شي.
بل خو مدني فعال محمد غفور مهیدی تیرو تجربو ته په کتو اندیښنه لري که دا ډول حرکتونه له پروژوي حالته په یو اساسي پروسه بدل نشي، نو ممکن ټاکلي هدفونه چې د خوست پرمختګ او د ولس د حقوقو تامینول دي سرته ونه رسیږي.
تیر کې هم د مدني ټولنو د انسجام لپاره په خپله یوناما یو فعالیت وکړ، خو هغه یو پروژه وه. د دې لنډ وخت لپاره د مدني ټولنو د فعالیتونو د انسجام لپاره هیڅ ونه کړل. که دوی په رښتینی ډول رښتیا هم غواړي دا د یوناما په اختیار کې ده چې دغه مالي سرچینې او ټول منابع ورته وسنجوي دوی دغه کار وکي ممکن عواقب خوي
که څه هم په خوز کې د مدني ټولنو ځای اداري او ولایتي شورا ترمنځ د همغږي او ملګرتوب اړتیا له پخوا موجوده ده خو د بیلابیلو لاملونو پر اساس دا درې واړه ډلې نه دي توانېدلې چې په خپلو کې د باور فضا ټینګه کړي او د خوز د پرمختیا او د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره په ګډه کار وکړي.
د افغانستان د نوی هوایی ملکی چلند اداره وایي چې د هغو شپږو نړیوالو شرکتونو وړاندیزونه څېړي چې د افغانستان د هوایی حریم د کنټرول د قرارداد په اړه یې دغې ادارې ته سپارلی دي. د دې ادارې مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې هڅه کوي د جون د میاشتې تر پایه یا لږ څه وړاندې له امریکا او ناټو څخه د افغانستان د هوایی حریم د کنټرول د انتقال پروسه بشپړه کړي. حمیده عثمان له کابل راپور لري.
کاته هم چې ویل شي و چې ناټو به د جون د میاشتې تر پایه د افغانستان د هوایی حریم کنټرول افغانستان ته وسپاري خو د ملکی هوایی چلن اداره وایي هڅه کوي له دې نیټې څخه مخکې د انتقال دا پروسه بشپړه کړي. د افغانستان د ملکی هوایی چلن اداره وایي د هغو شرکتونو پروپوزلونه څېړي چې په دې برخه کې د قرارداد لپاره افغان چارواکو ته سپارلی دي. د ملکی هوایی چلن د ادارې مرستیال محمود شاه حبیبي د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل په راتلونکي اونۍ کې به د دغه قرارداد تخنیکي او مالی څېړنې بشپړې کړي او ګټونکې کمپنۍ به اعلان کړي.
موږ کوشش کوو چې په خدایجون په میاشت کې اول د دغه قرارداد برنده معلوم کړو چې یعنی کومې خارجې کمپنۍ چې موږ دا پروپوزلونه را کړی دي تقریبا د دې ارزیابۍ اوس خلاصه شوې ده. موږ به هغه ته دا چارې ورکوو بیا به د انتقال پروسه یي د اوسنۍ کمپنۍ چې په خپله د مستقیما د امریکایانو د خوا سیستم شوې ده او د هغه کمپنۍ په مابین کې د افغانستان دولت د خوا سیستم شوې ده دا ټوله پروسه هماهنګه شوې ده. انشاءالله انتقال پروسه به په خدایجون په میاشت شروع کېږي او حتمي یو یو نیم میاشت پورې به دا ټوله پوره کېږي.
له 2000 لومړي میلادي کال څخه را په دې خوا تر اوسه د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول چارې د ناټو پر غاړه دي. ویل شي و چې د روان میلادي کال تر پایه به دغه چارې ناټو او امریکا افغانانو ته سپاري. په خوا تر دې داسې انتقادونه هم شوي و چې افغان حکومت د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول لپاره هغې پیسې سمې نه دي لګولي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د کدرونو د روزلو لپاره ورکړ شوې وې. خو اوسمهال د هوایي چلند د ادارې مرستیال وایي چې دوی په دې برخه کې تجهیزات برابر کړي او سربیره پر دې یو شمېر کسان هم روزلي دي. که څه هم چې ښاغلی حبیبي وایي د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول قرارداد له یوه نړیوال او تجربه لرونکي شرکت سره کوي خو د چارو یو شمېر کارپوهان له شخصي شرکتونو سره د دا ډول قرارداد لاسلیک کول د حکومت تاریخي تېروتنه ګڼي. پخوانی پیلوټ حکمت لطیفي ازادۍ راډیو ته وویل
چې دغه شرکتونه به یو بله منبع د فساد واوسي چې د افغانستان په هوایي حریم کې تاسو پوهیږئ چې افغانستان د آسیا میانه یو پل غوندې دی او دلته د ټولې جنوبي آسیا څخه او د میانه آسیا ترمنځ پروازونه تنظیمېږي نو په دې کې به ډېر غټې لاسوهنې واوسي زما په نظر باندې.
اوسمهال ولسمشر او په ټولیز ډول حکومت اقتصادي وده د خپلو کاري لومړیتوبونو څخه ګڼي. کارپوهان وایي چې له ناټو څخه د هوایي حریم د کنټرول له ترلاسه کولو وروسته به افغانستان یوه بله ښه اقتصادي سرچینه ولري خو په دې شرط چې د هوایي حریم د کنټرول چارې د مسلکي کسانو په روزلو او په سمه توګه ترسره شي.
په ملګرو ملتو کې د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي په افغانستان کې هر ورځ 15 ماشومان د جګړو له کبله وژل کیږي او د دغې ادارې چارواکي زیاتوي هر کال په افغانستان کې د جګړو له کبله د اغېزمنو ماشومانو په شمېر کې تر 30% پورې زیاتوالی راځي. دا موضوع فربا ظاهر په یوه تفصیلي راپور کې څېړلې ده.
آیا د ماشومانو د هیلو پوره کولو ته هیله شته؟ آیا ماشومان د دې زغم لرلی سي چې د لویانو په څیر د ژوند ناخوالو ته ژور کړي؟ آیا دوی پوهیږي چې د څه لپاره اولې ګوتې د قلم د رنګ پر ځای په خاورو یا په لوګیو تورې دي؟ دغه کوچنۍ پرشتې د نړۍ په ډیرو بېوزلو هیوادونو کې له خپل ماشومتوبه خوند نه اخلي او حتی نه پرې پوهیږي. افغانستان هم یو له دغو هیوادونو دی چې د جګړو لمبې یې له یوې خوا د ماشومانو ژوند ګواښي او بې وزلي، ناچاري او بې کسي یې له بل لوري د ژوند له ښکلو شیبو بې برخه کوي. مینه یوه له دغو قربانیانو ده چې ناخبره د مور د جرم په ګناه یې د عمر 6 کاله د زندانونو په تورتم کې تیریږي. دا حتی په دې هم نه پوهیږي چې د باندې ژوند څنګه دی. په افغانستان کې د مینې په څیر په لسګونو او حتی سلګونو نورې بیلګې هم سته. تهمینه بیا یوه بله ماشومه ده چې په 12 کلنۍ کې د دودیزو ستونزو په وړاندې مقابلې ته مټې رانغښتې دي. دا وایي د خپلوانو په پټه د کابل په یوه روزنتون کې درس وایي.
مور مې ستا د پلار مې مړ سوی ده، زه درس خاته راغلې یم. مور مې دلته راوستلو، زمونږ قومونه هغه نه پرېږدي، وایي درس مه وایي. موږ ته وایي یو هلکان ځلیکیان نه پرېږدي، بیا موږ ته وایي وایي دوی پلار یې نور چای وسې دوی سي. موږ ته وایي وایي پلار مې مړ سوی ده، پلار مې چای نه ده، چای نه و هغه مړ سوی ده، وایي پلار یې هغه چای نه ده سې دوی سي. بیا موږ وایي درس دې ته مه وایي، وایي د کور هغه ورته زده کوي سې دوی خپل ین میره کور ته لاړ سي، وایي دوی د هغې نه پوښتنه نه کوي سې هغه وکړه ین زه را سه درس ته وایي، وایي د دیګی پوښتنه کوي.
تهمینه وایي غواړي ډاکټره سي تر څو د مور د پښو درملنه وکړي. خو آیا په روزنتون کې هغه سي درس ویلی سي چې باید وي؟
هر ورځ درس نه وایي، د هفته دوه دفعه، یو دفعه یو دفعه هغه د جوی نه پاکو همداسې سي د ویلي مخ پاکو، او یو ورځ هغه همداسې درس وایي په پتخ کې.
نه یوازې دود بلکې بېوزلي هم یوه له هغو ستونزو ده چې ماشومان ارباسي له ښوونځیو څخه محروم او تر خپلو عمرونو په لویو کارونو بوخت سي. په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف استازي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښيي. د دغې ادارې د امریکو مسؤول عبدالعزیز فروتن د ماشومانو پر شاقه کارونو سربیره د جګړو په شکل خواو کې د ماشومانو استخدام ته هم اشاره کوي. فروتن وایي د دوی موندنې ښيي چې هر ورځ 15 تنه ماشومان د افغانستان په جګړو کې یا وژل کېږي او یا ژوبل کېږي.
دا شي چې په افغانستان کې په هر ورځ د 15 ماشومان نه ډېر ماشومان یا په دغه جنګونو کې یا وژل کېږي یا ژوبل کېږي، او دا هم د منلو وړ نه دی. یا هم د ځینې د جنګي شکل خوا نه دي ګمارل کېږي، او یا دینه په جنګونو کې په لیک کې دغه ماشومان نه ګټه اخیستل کېږي، او دا باید چېرته ژره ودرول شي، ولې چې ماشومان د جنګ لپاره نه دي او ماشومان د جنګ نه باید نه اغېزمن شي، او باید دوی د جنګ نه باید خوندي پاتې. یو ماشوم هم چې د جنګ نه اغېزمن شي، دا د موږ لپاره د اندېښنه وړ ده.
د جنګي ګواښونو له کبله د ښوونځیو تړل کېدل، روغتیایي امکاناتو ته نه لاسرسی، شاقه کارونه، قاچاق، جنسي تېری، اختطاف او نور ورته مسایل هغه څه دي چې د یونیسف په وینا په افغانستان کې بیلګې ډېرې دي. که څه هم ښاغلي فروتن د یادو مواردو په اړه دقیق شمېره ورنه کړه، خو وایي د دوی اټکل دا دی چې هر کال د هغو ماشومانو په شمېر کې چې د جګړو په ناخوالو کې وژل کېږي تر 30% پورې لوړېږي.
تر اوسه دا د نه دا کیسه کال ول چې کوم ارقام چې راځي موږ وړاندې دي تیرنه کوي، تر هغه وخت موږ به کولای شو چې کار شمیري رسنۍ تر خلکو ته شریک کړو. خو بیا هم چې موږ په هر کال کې جګورو، هر کال کې یا فصلي کې ډیر یا د ډیش نه ډیر فصلي کې تاریخوالي، هغه ماشومان چې په جنګونو کې وژل کېږي یا ژوبل کېږي یا وژل کېږي، دغه شمېره کې په هر کال کې په سلو کې ډېش یا ډېش نه ډېر زیاتوالی ده.
د یونیسف دغه استازی د جګړو له ښکېل خو غواړي چې په خپلو جنګي تکتیکونو کې داسې بدلون راولي چې د ټولو ملکیانو په تېره بیا د ماشومان ژوند خوندي وي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شمیرو له مخې په دغه هیواد کې د 6 میلیون اسب پذیره ماشومانو څخه څه باندې 1 میلیون یې په کار بوخت دي. دغه ماشومان د خښتو په پخولو، غالۍ اوبدلو، موټر مینځلو، نجارۍ، فلزکاریو او نورو شاقه کارونو بوخت دي. د دوی ترڅنګ د ماشومو نجونو په زرګونو بیلګېسته چې د خلکو په کورونو کې په مزدوري اخته دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دولت په 1993 کال کې د ماشومانو د حقونو نړیوال کنوانسیون لاسلیک کړ. دغه کنوانسیون ماشومان له شاقه کارونو منع کوي، او دولت مکلف ګڼي چې د شاقه کارونو او هم په پوځي لیکو او وسلوالو نښتو کې د ماشومانو د استخدام مخه ونیسي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
زهین لکندهار لیکي اوس په افغانستان کې د سولې راتګ ته هیله پیدا شوې، خدای دې وکړي چې دغه رسمي او غیر رسمي تماسونه بریالي شي. اسمت الله لکندهار لیکي د طالبانو د پریکړې خوشاله کړم چې په ناروې کې غیر رسمي خبري پیل کړې دي.
سید منان سادات له خوست لیکي د طالبانو د سولې خبري هغه وخت کمه ویلې چې د افغانستان د نن وشي. سردار ولی سیرت بیا له هلمند لیکي د سولې خبري هغه وخت کمه ویلې چې طالبان مستقیما په کابل کې له حکومت سره خبرو تکشيني. عمر خان له غزنی لیکلي دي د ولسمشر اشرف غني له لوري د سړک جارو کول یو افتخار دی او ستر خدمت. او یو بل اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی پر استول اسمس کې لیکلي دي زما له جمهور رئیس اشرف غني نه هیله داده چې په رشوت خورو پسې هم جارو راواخلي. دوی بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له جان اقا الکوزي څخه.
طالبانو په ناروې کې د افغان سیاستوالو او مدني ټولنې له استازو سره خبرې تایید کړې. د طالبانو ویان ذبیحالله مجاهد وویل په ناروې کې د افغان سیاستوالو د مدني ټولنې د غړو او طالبانو د استازو ترمنځ روانې خبرې رسمي نه دي او د سولې مذاکره نه بلل کیږي. د افغانستان جمهوري ریاست په اعلامیه کې ویلي د دې غیر حکومتي خبرو ستاینه کوي خو د افغانستان د حکومت استازیتوب پکې نشته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د کابل ښار واټونو ته ووت او د جارو په وهلو سره د چاپیریال ساتنې د نړیوالې ورځې لمانځنه وکړه. بامیان نن پر رسمي ډول د سارک یا د جنوبي اسیا د همکارۍ سازمان د هیوادونو د کلتوري مرکز په توګه اعلان شو. په ننګرهار ولایت کې په یو هوایي برید کې د دولت شپږ تنه وسلوال مخالفان وژل شوي. د امریکا دفاع وزیر آش کارتر خپل جګپوړي دفاعي او سیاسي چارواکي نن جرمني ته استوي چې د اوکراین د بحران په اړه د ناټو د ستراتیژۍ د اغیزمنتوب ارزونه وکړي. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل د روسیې لخوا د کریمیا د الحاق له امله د اوو سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې د روسیې ګډون ناممکن دی.
د ساجر ډو پروانه خبرونه کې وړاندې آزادۍ او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساس په شخص شپې پیغامونه خبرو. خو اوس عراق ته مخه کوو. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش په عراق کې هغه سیمو ته چې د حکومت په کنټرول کې دي د اوبو د یو شمیر بندونو دروازې تړلې دي. د اقدام د انبار ولایت زیاتې سیمې د تشاک کرهڼي او نورو مهمو چارو لپاره د اوبو د کموالي له ګواښ سره مخامخ کړي دي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور اوروي.
د اسلامي دولت په نامه ډلې د امبار ولایت مرکز ته نږدې پر فرات سیند د یو شمیر بندونو دروازې تړلې دي. داعش په دې ګام سره د هغو سیمو خلک د اوبو د کموالي له ګواښ سره مخ کړي چې د حکومت تر کنټرول لاندې دي. د امبار ولایت یو سیمه ییز مشر طه عبدالغنی وایي د فرات پر سیند د اوبو سطح په لویه اندازه ټیټه شوې او وسلوال له دې وضعیت څخه په استفادې سره کولی شي له سیند واوړي او د حکومتي ځواکونو پر حبانی اډې برید وکړي چې فرات سیند ته نږدې موقعیت لري. عراقی ځواکونه او د هغوی ملاتړې ملیشې له حبانی اډې څخه د امبار د مرکز رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره استفاده کوي. دا لومړی ځل نه دی چې د اسلامي دولت په نامه ډلې له اوبو څخه د وسلې په توګه کار اخیستی. دې ډلې د روان میلادي کال په پیل کې د امبار بل ښار فلوجې ته هم د اوبو د بهېدو مخه ونیوله خو د سیمې د خلکو له اعتراض وروسته یې د اوبو مخه بیرته پرانسته. رمادي ته نږدې د پرتو سیمو اوسیدونکي د داعش لخوا د اوبو د بندونو د دروازو د تړلو له امله سخت اندېښمن دي. د امبار سیمه ییز مشر طه عبدالغنی وایي د اوړي په ګرمه هوا کې د اوبو کموالي خلک له جدي خطر سره مخامخ کړي او له همدې امله یو شمېر کورنۍ له سیمې څخه د وتلو په فکر کې دي. ابو احمد چې د سبزیو کاروبار کوي اندېښنه لري چې د اوبو کموالی به د ټول حاصلات له منځه یوسي. په همدې حال کې ملګري ملتونه وایي د داعش لخوا رمادي ښار ته نږدې د اوبو د بندونو د دروازو د تړلو په اړه خپاره شوي رپوټونه څېړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان ویلي له اوبو څخه د وسلې په توګه ګټه اخیستل باید په کلکه وغندل شي او د هغه په خبره دا رپوټونه خواشینونکي دي. بل لور ته عراقي چارواکي وایي چې دوی د فرات پر سیند د اوبو یو بل بند پرانستی چې د سیمې د خلکو او امنیتي ځواکونو د اوبو د کموالي ستونزه په موقتي ډول حل کړي.
پولیو څه شی دی؟ د دې ناروغۍ واکسین د ګوزان په مخنیوي کې څومره مرسته کولی شي؟ ځانګړې خپرونې د امریکا غږ آشنا رادیو.
د ماشام لوو د سهار تر پورې آشنا راډیو خبري شي. په منځني څپه دوله شپږ شنوي او په همدې څپو د سهار لوو د ماشام تر بجو پورې ازادي راډیو اوریدلی شي. د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې تر درې بجو اوس ازادي او اوریدونکي پروګرام درو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شوي پیغامونه فریبا ظاهر راغونډ کړي دي.
ازادي او اوریدونکي
جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم یو ور بیا خوشاله يم چې تاسو د پیغامونو د خبرولو وخت را ورسید دوستانو موږ په تیر ورځو کې د ډیش میر اوریدونکو څخه د امنیو په اړه شکایتونه ترلاسه کړی دي چې اکثره د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه دي د خبرونه مو هم د سنگین او د هلمند د زینو نور ولسوالیو امنیتی وضعیت او د خلکو ستونزو ته ځانګړی کړی ده البته یو ور بیا یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي او یوازې د اوریدونکو د راستول شوي پیغامونو پر اساس جوړیږي نور مو منتظر نه پرېږدم اړیکو ته پورسو
محمد زمیرمن ولایت د سنگین د ولسوالۍ د ساحې سره په تماس کې یم زما پیغام اشرف غني صاحب ته ورسوئ چې د خدای په لحاظ دغه سنگین په ولسوالۍ کې امنیت ډېر خراب دی او ستونزمن دی هیله لرو چې یو کار ته سم کې سلام علیکم
مال اشرف غني سما کنه اشرف غني دغه پیغام دی چې د عملیات شروع کې سره ونهونه ورګل کوت پر ستر ګرما او څنګه ځان ورسوي ولمر عملیات کلاس کې وځه غوړ سره کړی لمن ویل څنګه نو لسوالې څخه دا سره کلا د کړی عملیات کلاس کې ورو ته ما کورونه ونه ولا غیر پیسې ولا هغه تر څنګه د ور خبره کړه دا درو دی خو یا دی او کی یا دی راو دی موږ هغه سره دی نه ودار کې بالا وته نه موږ کوت کول کول در بازار کول دا مننه په سر مرو نو موږ ځای سره نه موږ ګیر سره نه عمل ورو نه ځل نه تکل ورو د بل په وسین کې نند ته سره حالت نه دوری ته پیدا کوي سو ډیر په احترام وسلام
لازمول دو سنگین په ولسوالۍ کې تر په تری روان دي جنگونه د امبر د طالبانو په لاس کې دي د ملکي خلک مرو او شړولې په ژمي کې یخ وو شړولې د دې حالت کې دا یو څه د دغه ولست څنګه کې څو اعلان دی ورته موږ خبرونه ورستنی تختارې کې د دوه علاج وکړي موږ د خدای په امان دغه مشغله نشو
الحمد لله د سنگین د ولسوالۍ خبره کوم چې سره کله لار باندې د ټنګان نشي پر تیرې ده لای اردو په خپل پوسټو کې ناسي یو سلام نشکاله چې سنگین بازار ته ولاړ کی
زایل منډه ولایت سنگین ولسوالۍ صدا پیغام ترزم چې د سنگین ولسوالۍ ډیر نارام ده یا طالبانو سړکان بند کړی دي اوس یو څوک په کلی کې چې حکومت آسي په مابند کې چې کله دکې پوسټاو لري لکه خلک دا شي په لار نشي پیدا کولای زموږ یې له حکومت څخه دا ده یا د ولسوالۍ پر مخ څخه کوتر کې ورې نه دي کې یا د سم تم ته کې خلک ډیر په آزاد دي اثر یې دا چې دې خپل اجرو کې لا څوک نه دي پښتون چې په نور کې نو زما دا پیغام دی وسلام
هلو السلام علیکم زما محمد الله د سنگین ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې زموږ د سنگین ولسوالۍ ډیر خراب ده زموږ سنگین ولسوالۍ هم ډیر خراب دي دا تر دې چې تاسو نه رانه وو چې دا ولې سکیږي زموږ د سنگین ولسوالۍ لزر خلک لزر کورنۍ مهاجر دي ما چې دې ته پام وشي و سلام خدای تعالی
سلام علیکم زه د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ د بسنزور الجا څخه تاسو سره په تماس کېم مر وطن حالات ډیر سره خراب دي ملي اردو رااله په وطن کې عملیات وتی وطن مو کمل د طالبانو فلاس کې وسم یو څو پوسټه د سړک پر غاړه د اردو دی هغه هم سړک نشي ساتلای مر وطن خلک ډیر ستړي شول د خلکو کورونا او سړینو د عملیات راځل دا هم څه نتیجه ورنکړه سلام علیکم
زه د یلمن ولایت سنگین د ولسوالۍ څخه خبره کوم د سنگین حالات اوس ډیر خراب دي چې د زپکار عملیات یو کې هیڅ ګټه سنگین ته نه ده کړې لږ سړک پر غاړو چیر شول د سړک پر غاړو سره یې نه و نړول دا خو د سنگین چې د اسکار واغو نړوي سول نو دې چې د څلور زره پوج راوستې دې څه وکړل اوس هغه دی هغه د سنگین څه چې کجې کې تا غو مهمه لار کړلې ده هغه باندې د امنیتي پوسټ ځینې راټولې سوي دي څوک نه څه باندې وسلوات او دمبر باندې ګرځي دغه نو څوک نه څه وایي هغه لا پر مخ باندې تړلې ده ما د اشرف غني صاحب سره دغه هغه دی چې د لار دی لکه په سنگین کې د سم د عملیات او کتاب د خدای لري دغه رقم عملیات لري دغه اوس عملیات چې د وکی خو یې سر مولو نور سلام علیکم
زه د ګریشته ولسوالۍ ښه حضرت محمد خبرې کوم چې دا د جنگو څخه کوم حالات کړی چې څه شو ورته وګورئ چې دا شنیان او څنګه راغلي د بل کار درخت لاندې ژوند کوي په مشتان کې ژوند کوي چې دا د سنگین والا څه کوي ورته متوجه شي یو ورو ورو وګورئ چې دا حالات په استعمال نه شي السلام علیکم
ولی السلام علیکم زه عبد الله د نرسرس څخه خبره کوم چې په دا نرسرس کې د عملیات شروع دي
دا سیال نه دی چې دمبر ته اوځي عسکر دې ټینګوي وایي طالب یې سلا د کښې ښول رالې ما ده چې د پوهنیڅ دغه هیله ده چې دغه چارواکي چې دغه څه ظلمونه نه کوي خلک شهیدا نه وي بې ځایه او موږ ستا د رادیو څه دغه پیغام دی چې دوه درې پیغامونه نور ما در استولی دي خو تاسو خپاره کړي نه دي. وسلام.
د ګل محمد د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ زما دا چې د افغانیادو کورنۍ کار وزیر ته دا غوښتنه ده په سنګین کښې کوم عملیات دی وکړي وایي پای ته مو ورسوي دوی په ډمبر ماس په سټیټ په امن کښې کړي سرایونه یې ونه لول نور په وطن کښې هغه طالبان ګرځي هغه حال دي د وطنه طالب یو ټک پروت دي نور ګرده ملکیان دي دوی دا زریدار ټانګ ورته کاشکې هغه کلي که کور هغه دسې په هوار کښې یا دې سم عملیات وکړي یا دې وروره خپل توستي وشانه ټول کړي یا دې وطن ته اوانونه نه ورغورځي. وسلام په احترام.
وعلیکم السلام. دوستانو د اوریدونکو شکایتونو مو واوریدل. ستاسو لخوا په راستول سویو پیغامونو کې مو د یوه اوریدونکي لخوا داسې اړیکه هم ترلاسه کړې چې ځان د سنګین ولسوالۍ د بوستانزو د سیمې د پولیسو یو قومندان معرفي کوي او له امنیتي چارواکو څخه د مرستې غوښتنه لري. د ده ستونزه به په ګډه واورو.
زه ګل محمد د ملي پولیسو مشر یم. زما د سنګین ولسوالۍ د بوستانزو د سیمې ستاسو په تماس کې زما درې پوستې په لاس کې د ګرما وسته تر پوزې پورې اخوا مې ایله کړې ده که په درې ورځې کښې د لوړو مقاماتو پورې زما پیغام ورسوي په درې ورځې کښې که ما ته کومک موږ ته را ونه رسېدې موږ به ټولې پوستې ایله کړو او دا منطقه به سکوت کړو ژر تر ژره چې تر لوړو مقاماتو پورې زما پیغام ورسېږي لږ کومک چې را واستې هېڅ پام نه ورته که دې را سرایونه ونه ړي وایي موږ عملیات وکړې سړک د رو تر ډمبر د غاړې سرایونه دې نه ړي په وطن کښې طالبان ناست دي هغو سره رقم رقم سلاحې پنجاسیان وزیرستانیان پاکستانیان ایرانیان ګرد طالبان راغلي دي ایا زموږ غم یو لا نه خوري زما په څوونه پر شهیدان شوله ملي پولیسو شهیدان شوله د خدای په لیاز والا کورنۍ چارو وزیر ته کومک را واستوه. وسلام.
د دې دوست غوښتنه مو هم دا دی خپره کړه او خدای دې وکړي چې اړوندو مسؤلینو اورېدلې وي. دوستانو ستاسو دغه ستونزې مې په هلمند ولایت کې د ازادي راډیو له خبریال محمد الیاس دایي سره هم مطرح کړې او ترې ومې پوښتل چې آیا دی هم دغې سیمې ته ورغلی دی او د خلکو ستونزې یې چارواکو ته رسولی دي که څنګه؟
داسې پیغامونه ترلاسه کړي دي چې سیمه کښې امن نشته او عملیات نتیجه لر ورکړې دغرنګه موږ هم د ټېلیفون له لارې او مخامخ د سنګین د خلکو شکایتونه او د هغوی نه رضایت سره مخ شوي نو چې د خلکو سره خبرې کړي دي هغوی نه یوازې د ذوالفقار په عملیاتو باندې چې دوه میاشتې وړاندې تقریبا د پنځوسو ورځو دپاره پلان شوي وه نیوکه کوي بلکې د دې عملیاتو پر مهال د امنیتي ځواکونو برخور سره هم نیوکه لري او د هغوی لخوا د خلکو د کورونو نړولو خبرې کېږي او په عینال کښې د ویالو د ډوبېدو په مجموع کښې څنګه چې خلکو تمه وه د افغان ځواکونو د عملیاتو نه په خاص توګه د ذوالفقار د عملیاتو نه هغه هیلې او امیدونه د خلکو تر سره نه شول. دا په وضاحت ویلی شم چې د یوه کال اخوا ته کوم کسان چې د ناامني دي او جنګونو او عملیاتو له امله د سیمې نه بې ځایه شوي دي لا مو هم تر اوسه پورې بېرته خپلو سیمو ته نه دي ستانه شوي. که څه هم حکومت په بېلابېلو وختونو کښې د دوی سره د مرستو وعدې هم کړي دي او په دې مواردو کښې مرستې هم درته وړي دي لکه څو ولي مخکې چې سره طبیب دلسو څو کورنۍ دپاره مرستې واستولې مګر بیا هم خلک خپلو کروندو ته د تللو غوښتنه لري خپلو کورو ته د تللو غوښتنه لري نو تا هلته یوازې جنګ نه دی چې د دوو طرفو یعنې افغان ځواکونو او پایل کښې د طالبان لخوا هره ورځ هره دقیقه یا هره شپه پېښېږي او دوام لري هلته کرل شوي مینونه هم د خلکو په ژوند کښې یوه له سترو ننګونو او ستونزو څخه ده او خلک د هغه نه کار کوي.
بلې دغه خلک وایي چې اوس هم وسلوال مخالفین په دغه ولسوالۍ کښې او په دغو سیمو کښې چې عملیات پکښې شوي دي اوس بېرته په هغه ځای کښې فعال دي واقعا دغسې ده؟
پروازان موږ هم د سنګین د خلکو سره ډېر د نږدې په تماس کښې یعنې د سنګین د شورا اکثره وکیلان او غړي اوس لشکرګاه ته راغلي دي ځکه دوی ته دوی وېرېږي چې د څو ورځو نورو په تلېدو سره شاید چې هوا نور هم ګرمېږي جنګل نور هم زر واخلي مثلا د ذوالفقار د عملیاتو یوه بېلګه د شکر د شېلې یو مشهوره سیمه چې طالبانو پکښې په سلګونو نغمونه کښلي وه او په سلګونو چپې جوړې کړې وې د دوو میاشتو عملیاتو یوازې دغه سیمه په بر کښې ونیوله او هغوی کولی شول چې کجتي ولسوالۍ ته یوازې غځېدلی سړک چې د دښته کونډه کښې دا په خپله کنځه کښې را ولي مګر اوس موږ هره ورځ اورو چې
په کلی کې یا مثلا د وطن په سیمه کې وکړم کله چې په خوا جوړتي یا په دې عملیات کې وسیلې د ملي اردو په څیر د ورځې نه بلې کرا ټولیږي راوځي بېرته کار کوي. یعنی داود د تاسو خبرې کوم دا په اسنان ویل چې د سنگین په خاطر چې په بلې لار کې په کاروان کله چې د نفوسو دغه سیمه ده بند ده یوازې په ځکه په سیمه کې چې هغه حکم ځنې جماعت جوړ کړی پر چوک باندې دغه ځنې جماعت پر سر باندې د پولیسو او پوسټه موجوده ده نور ټول سره مکلا کې دا اوس په ځوان کله باندې هغه سیمه ته چې په کټ دی نه مخکې د په کار په عملیات کې روان ځکه نور غوښتل یاره بل طالبان په لاس کې مستر ټول مهمه خبره بل د مشاکلا ولسوالۍ په اړه مشاکلا ولسوالۍ ټول دولتي مسؤلین د ولسوال نه تر اجرا مدیر تر نور ټول پر ټول راوتلي دي او نند رون په ولسوالۍ کې تقریبا نه لاس سرتي افغان ځکه نه دي د ولسوالۍ ته ځل کېږي مګر دا خبرونه د قائد لپاره زموږ دولتي مسؤلین په خاص ډول د منځ واکې چمتو نه دي یو پر بل غوړي د ازمو مسؤلیت نه دي او پر ورکې بل پر بل د اخر اخري اصلي منابع ته چې ا موږ د وکونې د ملي اردو کسان دا هوته موږ لا تر پینې ورو غوښتم کړم چې متا وځه یوازې په دې کې نه یوازې د پکار د عملیاتو سیمې نه چې د طالبانو ولې په موږ سره کار کوي خراب دي په نه ځات دي خراب دي او په واشیر کې هم یوازې خراب دي په موږ په چې معنی ولې چې یوازې خراب دي او طالبان د ورځې نه بل څه سیمې تر ځل کې اندره.
بله بله نو د دغه سیمو مخصوصا د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو د دوی د ژوند په اړه کله جاته وایست چې د دې طبيعي د شاید نه امنیت خطر ډیر کسان وتلي دوی په کوم ځای کې اوسېږي لکه څنګه چې یو شمیر دوی ادا کوي چې دوی په دشتو کې شپې ورځې تیوي تیري واقعا په دشتو کې دي او کیا نورو ولسوالۍ ته نورو کلیو ته تللي دي ستاسو خپل آیا ورغلي است دغه ځای ته وضعیت څنګه دی؟
دا دا وځي چې موږ نو ولسوالۍ دی چې د کرګاټ په باندې دی د موټر د کډي بارولو کرایا ولري او یا توان ولري دا راوتل وسولري چې راغلي دي هر ورځ خبرالان ته موږ نو چې کار نشته پیسې نشته د کنه کښتو کارونده او اصلات نشته موږ د نور سره مخ دي چې هغه موږ یو څه نشو کوم کنه دا په کرګاټ کې ډان چې موږ نه دي موجود دي او پاتو د دستونو مثلا اوس پر دستونو باندې څنګه نو کلی شاوخوا با باوري موجود دي برنه ولته دي د باز دوستانو کورونه دي نو د سنجینو رسالي دي د نیس په خاطر ډول کاروان کنه مثلا دوستان زو او زره کوته زو او زره دا د نیس په څیر کله چې تر بدون لاندې راځي او کدي ورځې کله کدا اوس چې نامې په چې ورخه خلک خپل حیوانات او خپل کښتونو او خپل کورونو خپل ټول معلومات پیږي دي مګر خپل اولاد یې روزي دا خبره دا اوریدونکو ته پیدا ومه چې وایي چې پر دستونو باندې شپې کې یالته باوري وبرمېستا د دې په اوس راځم چې نور نه کلور کوونی چې په بل په یو کور کې په واکو ته کې نو دوه کورني تر اوسه دي د جنان تر نه کېږي د دې پرته چې د سنجین دغه نام نشي متخه د متقلا دغه نام نشي متخه نور نه جوړ سوالي ته مثلا یا جوړ دې کلی ته یا مثلا دې کلی سوالي ته دې جوړ سوالي تر عام تر هغه سوالي ده دې کورني ته د سیر او په دې بعد وزارت کې ژوند کوي یعنی په پداړ باندې کوم هغه کورنۍ چې مال دي د ترون کلات خدمات په خاطر او کلی د تنظیم او نظامي مرکز ته د ولسوالۍ په کان کې بازار کې د دوکانونو کې اړول او تر اوسه د دوکانونو کې لران پر خپل کورو او د دوکانونو پر پایو راګرځول دي او کوڅې دي دا به ان شاء الله دوام یا یو کال نو مثلا شپږ میاشتې کې د دې په دغه پروژه لا به تر نه وشته او 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 لا دا او تمام منو چې کړو د خپل کورونو ته دا وځي په کلي ډول په تنظیم کې اکنده وو خلک ډیر خلک
بله مننه او دیسه د ورسته پښتنه په توګه د دغه بې ځای سو کسانو د سیو اټکلی شمیره راټولې سي چې څونه کورنۍ به
موږ مخکې تر دې یعنی په دې کې کله دا ما په دې ګرمه ده په فرد کې انت نامې دې چې دونه دې ولا ودي دې چې دا موږ کوم ځکه کومه لاسو او کړه کا تر ته ورته چې ولې سالي چې چیر مې سمره امنیت راورته دی او طالبانو دلته سرحد واچوي د ځان که زه وخت مو ته د مهاجرو ریاست دا څنګه د هوا د پیښو په وړاندې مبارزه ته تاسو ترې نشته د 2000 کورنۍ او 2000 کورنۍ په شاوخوا کې ویل چې د ذاتي ده مګر د دغه کورنۍ څخه تر نه ته کړې په اخلي ډول ته ولې چې ډیر ذات کورنۍ یعنی د 2000 کورنۍ تر دبط پښمار کورنۍ او تر څنګه په شاوخوا کې ویل یا مثلا ځانونه برته کورته نه دکري نو رضا کورنۍ ته اوس درې ځای دي ټول هر ورځ د مرستې د وسیلې لري او هر ورځ د دولت نه د امنیت غوښتنه کوي او وايي چې څنګه کوي واکلي سم ته یې عملیات وسوي چې نه واځي وسلوان د کومه وي په خپل کې البته کرل شوي په لکونو ماینونه باید پاک شي چې د نن ورځې هر ډول وسایلو څخه په استفادې سره ماینونه کرل کړي دي، که بوتلان دي، که شیشې دي، که تیمان دي، که هر شي فکر کوي چې یو شی په کې ځایي د دېنو ماینونه دي تېري په ګودر لارو او کتوي چې ګټه رسېږي، نو خلکو ته د ورتګ زمینه نه یوازې د جنګ او نامې له امله مدمه کوي ده، بلکې هلته کرل شوي ماینونو له امله مدمه کوي ده او هلته د موجودي عزت نه.
په هلمند ولایت کې زموږ همکار محمد الیاس دایی و، خو افغان چارواکي دغو ستونزو ته څه ځواب لري؟ د افغانستان دفاع وزارت له مرستیال ویان دولت وزیر سره مې په دې اړه خبرې وکړې.
زه دا خبره بېخي رادوم، په سنګین کې موږ ډېر بریالیتوبونه لرل، موږ د سنګین نه تر کجکي پورې لاره خلاصه کړله، سړک لاره بېخي خلاصه شوله، هغه ماشینونه چې تقریبا واړه کاره کجکي ته نه ورسېدلي منګ هغه ورسول، اوس هغه فابریکه باندې کار پیل شوی دی، هغې دا یولس ګارنیزونونه په دغې لاره باندې جوړ کړه، هلته منظم پوځ ځای په ځای شو، اوس موږ کولی شو مستقلانه هلته عملیات وکړو، مخالفینو ته ډېر تاوان ورسېده، په سلګونو کسان یې ووژل شوه، هلته هغه مرکزونه چې وه د ښوونې روزنې د هغوی او د ماینونو د جوړولو هغه ټول له منځه لاړل. په سنګین کې زموږ وسلوال پوځ لپاره ټول تاریخ د دې سوکالو کې لومړنی عملیات و چې بریالي او ښه عملیات و.
بله، نو وزیر صاحب ولې تر اوسه پرې دغه زرګونه کورنۍ چې له دغه سیمې بې ځایه سوي دي او وتلې دي د کلي شاوخوا ځایو کې ژوند کوي، ولې هغوی بېرته نسي کولای چې راسي؟ هغوی دغه ادعا کوي چې موږ د نامنۍ څخه بېرته نه سره
سیمه کې کاملاً هغه سیمه کې کاملاً هغه کورنۍ چې په هغې کې مخالفین د هغې نه وتلي دي، ځینې کورنۍ چې په خپله خوښه نه ځي، نور په هغه سیمه کې خیریت دی، مشکلات نشته. دی
تاسو مخکې د سنګین او کجکي د لارې د امنیت خبره وکړه، دغه ځای څه موږ داسې راپورونه لرو چې اوس هم هغه سړک بند دی او شاوخوا ته ماینونه کرل سوي دي، هیڅوک اصلا تګ راتګ نسي کولی، نو بیا د عملیات څه معنا لري؟
د سنګین او د کجکي په منځ کې یوولس ګارنیزونونه جوړ شوي دي، د هر دوه ګارنیزونونو په منځ کې پولیس او نظم عامه پولیس ځای په ځای شوي دي، هلته حالات د پخوا څخه په لسګونو دفعې ښه شوي دي، هلته خلک کجکي ته ځي، کجکي فابریکه فعاله ده، کار ورباندې ده، اوس روان دی، هغلته کار ورباندې کېږي، کارګران په خپله باندې مشغول د کار دي. نو خبره دا ده چې یو تبلیغات دي او یو حقیقي وضع ده، حقیقي داسې ده چې ما درته وویل.
بله، او یوه بله پوښتنه، وزیر صاحب تاسو مخکې یادونه وکړله چې ځینې د بم جوړولو فابریکې مو ستاسو په وینا ړنګې کړې دي، هلته چې خلک وایي چې هغه د خلکو دوکانونه او باغونه او کورونه وایي چې ړنګ سول او دې ته د بم جوړولو د فابریکې نوم ورکړل سو،
دا هغه خلک چې هغوی په دې کې لاس درلودو، یا هغه کسان چې په مواد مخدر کې لاس لري، په تریاکو په قاچاقو کې لاس لري، دا د هغوی خبرې دي. په هغې ځای کې موږ دغه موضوعګانې د دښمن چې په دې لاره باندې او مرکزونه د دوی و، د ښوونې روزنې مرکزونه و، هغه موږ ټول مطبوعاتو ته ورکړه، په تلو کې په حتی ازادي رادیو ته موږ ورکړه، ور ومو لیږل، په شمشاد کې هغه خپاره شوه، موضوعګانې په خپله باندې ولیدلې. په هغه کورونو کې چې د دښمن د ښوونې روزنې مرکزونه و، یا موضوعګانې وي، او یا د ماین جوړولو مرکزونه و، موږ هغه وران کړي دي، نو د هیچا کور هلته نه دی وران شوی.
بله وزیر صاحب، هغه خلکو ته چې اوس هم دوی ادعا کوي چې موږ د نامنۍ له کبله بېرته خپلو کورونو ته نسو تللی یا مو کورونه ړنګ سوي دي، دوی ته تاسو څه ډاډ ورکوئ چې څنګه دوی کولای شي چې بېرته خپلې سیمې ته راسي او مسؤون اوسي، خوندي اوسي د بریدونو او د بیا هم نورو عملاتو څخه؟
وسلوال پوځ د خپلو خلکو په خدمت کې دی، هر چېرته چې نامنۍ وي یا امنیت خراب وي یا تهدید وي، دوی هلته ځي د امنیت د ټینګولو لپاره د خپل سر په بیه باندې هلته عملیات کوي، که دا په هلمند کې وي، که په سنګین کې وي، که په غزنی کې وي، په اندړو کې وي، په هر ځای کې چې وي، زموږ خاوره ده، وسلوال پوځ هلته ځي، د هغوی لپاره عملیات ترسره کوي او امنیت ټینګوي. موږ خپلو خلکو ته ډاډ ورکوو چې وسلوال پوځ همدغه دنده لري، که په سنګین کې وي، که د هلمند په کومه بله برخه کې وي، نو زمونږ دا دنده ده چې دا کار مونږ کوو.
بله وزیر صاحب، او د ماینونو په اړه څه وایست چې یو لوی او مهمه بیره د خلکو د همدغه ماینونو څخه ده چې د هغه له کبله هم دوی نسي تلای، ځکه تاسو هم یادونه وکړه چې ماینونه
مخکې تاسو ته وویلې چې د دښمن ستره جفا د خپلو خلکو سره همدا ده چې دوی ماینونه په مسجد کې، په کروندو کې، د خلکو په کورو کې، په سړکو باندې، په عامه ځایونو کې دوی ماینونه دي او عامه خلک ورباندې وژل کېږي. موږ ډېر کوښښ کړی دی، کله چې موږ عملیات هم کوو، په پوره تدبیر باندې کوو، د دې لپاره چې ملکی تلفات را منځته نشي. نو ماینونه یو مشکل دی او موږ ټول وخت د دې لپاره هلې ځلې کوو چې اول ماینونه خورسا کړو بیا وروسته د هغې نه عملیات وکړو. په هغه سیمه کې چې ماینونه دي موږ کوښښ کوو چې هغې ته انفجار ورکړو او هغه وباسو.
اوس ته فکر کوي چې آیا دغه ماینونه دومره په اصطلاح خونسا شوي دي چې خلک په ډاډه زړه راشي؟
تاسو معلومه ده چې په هغې ساحه کې موږ ټولو مطبوعاتو کې ویلي دي په زرګونو ماینونه موږ خورسا کړي دي. حتی په جوماتونو کې د خلکو د کورو په دروازو خلو کې ماینونه ایښي وو. موږ هغه خورسا کړي دي، انفجار مو ورکړې دی، نیولی مو دي، له منځه مو وړي دي. نو معنا دا ده چې دا زموږ دنده ده، هر چېرته چې تهدید وي موږ عمل ته ځان رسوو او هغلته امنیت ټینګوو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په هلمند کې د سنګین او ځینو نورو سیمو او ولسوالیو د اوسیدونکو شکایتونه مو واورېدل چې د نامنیو په اړه یې کړې وه. زموږ ځینې دوستان ګیلې کوي چې پیغامونه یې نه خپرېږي. زه دوی ته وایم چې موږ ته دومره ډېر پیغامونه را رسېږي چې نه سو کولای ټول په یو وار او یوه خپرونه کې ځای کړو، نو ځکه یې بېلابېلو ورځو او خپرونو ته ځانګړې کوو. خو یادونه کوم، ازادي راډیو هڅه کوي هر هغه پیغام چې د اورېدونکو لخوا راغلی وي او د غږ کیفیت یې ښه وي، یعنی لږ تر لږه د پوهېدو وړ وي، موږ ټول خبرو. کله داسې سوي چې د دوستانو اړیکه د خبرو په نیمایي کې پرېسي او د هغوی هدف نه اخیستل کېږي، نو ستاسو د نورو پیغامونو په هیله دغه خپرونه پای ته رسوم. شمېره درسره ولیکئ، ټلیفونونو ته مو سترګې په لار یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل ساتي.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي راډیو لوونه تروو
ستا عشق مسودای زکه ګرځم هوایي ها زکه ګرځم هوایي ها ستا عشق مسودای دایش پرم سودای راش راش کحال زما گورے
راش راش کحال زما گورے
مو بدن میں دسرے لمبے پورے
تو بدن میں دسرے لمبے پورے
تل دم رستم نہ خواہی ہاں تل دم رستم نہ خواہی ہاں سائش کرم سودائی زکا گردم حوائی زکا گردم حوائی سائش کرم سودائی
نو
پوهې ګم چې ورش مچالا
چې طبیب می خبر شي د حالا
چې دلبر می خبر شي د حالا
چې دلبر می خبر شي د حالا دا مشکل کلاسان الهي هي
مشکل کڑا سان لائی ہے
زکر کر سما بھائی